آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د ز خلیل خانم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې پرون له طالبانو سره خبرې کړې او اوس چین ته روان شوی دی. ښاغلی خلیلزاد په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې لاغه ځای بیرته واشنگتن ته ستنیږي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به راپورټ ورکړي او سلا او مشورې به وکړي. ښاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دې وم پړاو خبرو د نتیجې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. طالبان ویلي وو چې 80% کار بشپړ شوی دی او د اختلاف وړ کومه مسله نه ده پاتې، بلکې ځینې موضوعات زیات بحث ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو کارپوه چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د قطر په اړه خپل وخت تحقیقات کړي وو، د سه شنبې په ورځ ویل دي چې امریکا دې د تحقیقاتو د منلو پر اساس اوس عمل وکړي. د ملګرو ملتونو خاص استازي دې نتیجې ته رسیدلي وو چې استنبول په سعودي کونسلګرۍ کې د سعودي عربستان لخوا جمال خاشقجي پرته له محکمې قتل شوی وو. هغه په امریکا انتقاد کړی وو چې هیڅ غبرګون او یا عمل پرې نه دی کړی. اروپایي هیوادونه د سه شنبې په ورځ پر ایران ټینګار وکړ چې د یورانیمو د غني کولو کچه د زیاتېدو خپله پرېکړه دې بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې استازی تهران ته رسېدلی دی چې د 2015 کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه وژغوري. دغه موافقه د ایران او د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې سوې وه چې له مخې به د نړۍ ځواکمن هیوادونه به پر ایران د بندیزونو کمی، اقتصادي ګټو تر څنګ د اسلامي جوړښت د جمهوریت د منځبي کېدو ختمولو په بدل کې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو تهران ویل دي چې نور یې زغم ختم شوی دی او داسې ښکاري چې وروسته له هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ متحده ایالات دې تړونو څخه وویست، نو اروپایي هیوادونو له تېر یو کال راهیسې هیڅ اقدام نه دی اخیستی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د بنو ښار د تراګری ضد محکمې پولیسو ته امر کړی دی چې د علي وزیر او محسن داوړ دې د جولای پر 13 محکمې ته بیا حاضر کړي. ټاکل سوي وه چې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه دواړه مشران او پارلماني غړي محکمې ته وړاندې سي، خو پولیسو لخوا د دوسیې نه جمع کولو له کبله پرونۍ محکمه د محکمې پروسه یو بیا وځنډېده. د پي ټي ایم پلویان او د مدافع وکیلان وایي چې د دوی مشرانو دوسیه بیا بیا په قصدي ډول ځنډول کیږي. متحده عربي اماراتو د یمن نه د خپلو قواو یو برخه او نظامي وسایل راایستلي دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
تنطلق من ضرورات يقتضيها الوضع
سره لدی چې د بودبی د مامور له قوله چې نیمه نه سرګن شوی ول شي بي دي چې د اسکرو او د نظامی وسایلو انتقال په دې معنا ده چې دوی د جنگ د ستراتیژي نه د سولې ستراتیژي غوره غني. مګر به هم متحده عربی اماراتو په دې ټینګار کړی ده چې اوسم په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو یو جز ده.
انسحاب مخطط له منذ اكثر من عام.
هغې یوې ټلویزیون شبکې چې مرکز یې په یمن کې دی څو ورځې مخکې یو راپور خپور کړی وو او په هغې کې ویلي وو چې متحده عربي اماراتو د حدیده د سرې بحیرې د ساحل نه د خپلو عسکرو زیاته برخه په دې غرض انتقال کړې ده چې د بې وسلې کولو د یوې سیمې جوړولو ته زمینه برابره کړي.
او په یمن کې یوې محکمې چې اوسي هغېنو تر کنټرول لاندې سیمې کې ده، یو منبع د سه شنبې په ورځ ویل دي چې 10 کسان چې استادان د سوداګرۍ د اتحادیو غړي او ملایان پکې شامل دي د اعدام سزا ورکړل شوې ده. یو منبع اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې دغه کسانو ته په دې تور د مرګ سزا ورول شوې چې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لپاره جاسوسي کړي. اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د یمن په پلازمینه سنا کې د فوجداري په یو محکمه کې 14 تنه محکمه شوي. دا کسان له تیر یو کال راهیسې نیول شوي وو. د محکمې یو منبع اژانس صدا هم ویل دي چې دغه کسانو ته له دې وجې سزا اورول سوي ده چې د هوایي بریدونو دپاره ائتلافي ځواکونو ته معلومات ورکول. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دغه سزا بې غندلې دي او ویل دي چې سیاسي مخالفین د شرمه ډکه محکمې د جریان د لارې هدف ګرځولي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د سه شنبې په ورځ د مشک ته رسېدلی دی چې د اساسي قانون د کمیټې جوړولو لپاره له نوي سره خبرې پیل کړي. سوریه ته دغه استازي د سفر هدف په دغه یواد کې د تکلن جنگ د ختمولو لپاره د نوي اساسي قانون او د سولې زندګي پروسه بیا پیلول دی. د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیټرسن ټویټ لیکلی چې خوشاله یم چې د مشک ته بیرته راغلم او اوس هیله لرم چې موږ به د اساسي قانون د کمیټې د جوړولو د لارې سیاسي پروسه پر مخ یوسو او په عدلي ولایت کې د تشدد د ختمولو لپاره د حل یو لار ومندو. د سوریه حکومت غواړي چې په اوسني اساسي قانون کې بدلون نه راولي، خو اپوزیشن بیا د نوي اساسي قانون پوښتنه کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای.
السلام علیکم. تاسو خبرونه واوریدل. زه نذرانا یوسف زیم تاسو ته د دې وخت رپورټونه وړاندې کوم. متحده عربی اماراتو د یمن د خپلو قواو یو برخه او نظامی وسایل راستلې دي. د امریکا غږ د خبريال ادوارد یاراین رپورټ واوري.
ان عمليه اعاده الانتشار العسكري والامني تنطلق من ضرورات يقتضيها الوضع
سره لدی چې د ابو دبی دی مامور له قوله چې نیمه سرګن شوی ول شي ودی چې د عسکرو او د نظامی وسایلو انتقال په دې معنا ده چې دوی د جنگ د ستراتیژۍ نه د سولې ستراتیژي غوره غني. مګر به هم متحده عربی اماراتو په دې ټینګار کړی ده چې اوسام په یمن کې د سعودي عربستان مشري د ائتلاف د قواو یو جز ده.
انسحاب مخطط له منذ اكثر من عام هذا ما اكده مسؤول اماراتي لم يكشف عن هويته.
هغه وی تلویزیون شبکې چې مرکز په یمن کې ده خو به موږ یو راپور کړو او پاره کې ویلو چې متحده عربی اماراتو د حدیده د سری بهیرې د سایل نه د خپل عسکرو زیاته برخه په دې غرض انتقال کړی ده چې د بي وسلې کولو د وی سیمه جوړولو ته زمينه برابر کړي. دغه تلویزیون دا هم ویلي دي چې متحده عربی اماراتو د هودي د په جنوب کې د مکاه په سیمه کې د خپل عسکرو یو لوی قرارګاه تړلې ده. په یمن کې حوثي ملیشو او د ابو رب منصور حکومت دواړو خواوو د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په سټاکهولم کې په دې موافقه کړې وه چې د هودي د نه به راوځي. په عربي مطبوعاتو کې هم راغلي دي چې د متحده عربی اماراتو د ریپورټونو او ټانکونو د هودي د ته نږدې سیمونه راوتلې دي. په بیروت کې د سیاسي علوم استاد هلال کاشانی امریکا غږ ته ویلي دي چې د سعودي عربستان خلاف ممکن متحده عربی امارات په یمن کې خپل هدفونه ترلاسه کړي. هغه وایي
he has for the most part achieved its objectives in Yemen and therefore there is no further
ممکن متحده عربی امارات د یمن په ډیرو برخو کې خپل مقصد ترلاسه کړي وي. نو په دې خاطر سلطه ثقيل او نظامی وسایلو ته ضرورت نشته دي. دا هم ویلي دي چې په یمن کې د متحده عربی اماراتو هدفونه د سعودي عربستان خلاف مشخص دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
ولسمشر غنی وايي انتخابات او سوله دیوبل سره تړلې دي. ما موکړی د اکرام شینواری رپورټ ته.
په افغانستان کې ټاکنې په دغه هوا کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د نړیوالو هڅو تر اغېزو لاندې راغلي. په داسې حال کې چې د ستړي شپږمې ورځې د جمهوریت سر ټاکنو ته شاوخوا د نیمې میاشتې پاتې خو د دغو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې ډېرې نه تر سترګو کېږي. د همدې وضعیت له منځه وړلو لپاره افغان حکومت او په ځانګړي ډول جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سوزلي د تلې په شپږمه د جمهوریت سر ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. همدا نن د سه شنبې په ورځ هم جمهور رئیس محمد اشرف غني د کابینې غونډې ته چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پکې حاضر و په وینا کې وویل چې ټاکنې او سوله دواړه جلا مسلې دي او یو د بل بدیل نشي کېدی.
سول انتخابات متمم یکی دیگه است، بدیل یکی دیگه نیست.
جمهوریس محمد اشرف غنی په خپل وینا کې په ټینګار ویل چې هیڅوک باید تشک ونکړي چې ګوندې د جمهوریت سر ټاکنې به د تلې په شپږمه تر سره نشي. جمهوریس محمد اشرف غنی د تلې په شپږمه د ټاکنو تر سره کېدل د خپل حکومت ملي وظیفه، قانوني وجیبه او اخلاقي ژمنه وبلله.
در قسمت انتخابات هیڅ نه شک او شوبه وجود نداشته باشه. ای وظیفه ملی ماست، ای وجیبه اساس قانوني ماست و تعهد اخلاقی ماست.
جمهوریس محمد اشرف غنی ویل چې سولې هڅې به هم د ټاکنو هڅو سره همداسې دوام عمومي. ښاغلی غنی پاکستان او برتانیا ته د خپل سفرونو یو هدف د سولې مسله یاده کړه. ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې ټولې هڅې د جنګ پر ځای د سولې لپاره د یو لوی اتحاد د جوړولو لپاره وي. ښاغلی غنی پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویل چې ګاونډي هیوادونه باید د افغان حکومت دریځ د دغه حکومت د کمزورتیا او یا د کبر په معنا ونه ګڼي. د افغانستان جمهوریت سر ټاکنو کې د جمهوریس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 نوماندان ولارد. د جمهوریت سیاسي شمیر نوماندان پر جمهوریس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله باندې د دولتي امکان څخه په خپل ګټه د ټاکنو د کمپاینونو لپاره د کار اخیستلو تورونه لګي. د ټاکنو سار یو شمیر اداري هم وایي چې د ملي والی د حکومت مشران پر دولتي امکاناتو باندې ځانون ته ټاکنیز کمپاینونه کوي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د اداري وینده مروه امینی وایي چې یو شمیر نور نوماندانو هم له وخت وړاندې ټاکنیز کمپاینونه پیل کړي دي.
د افغانستان حکومت دواړه طرف ریاست جمهوریت او اجرایي رئیس مقصد حکومت له امکاناتو څخه د حکومت له بودیجې څخه او له خپل شته صلاحیتونو څخه ګټه اخلي چې دا ولوی اندېښنه ده. او د دې ترڅنګ شپاړس نور نوماندان چې د دوی ترڅنګ وي چې مجموعه نه اتلس کسان کېږي، دوی بیا یو جرم دا چې مخکې له وخته کمپاین ته یې شروع کړي، بل جرم دا چې یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم تخیلوي.
خو جمهوریت غني د دوشنبې د ورځې د کابینې غونډې ته په وینا کې پر خپل حکومتي مامورینو یو ځل بیا په ټاکنو کې د بې طرفه پاتې کېدو غږ وکړ. ښاغلي غني خپلو وزیرانو ته وویل چې هر چاته چې رای ورکړي دا د هغوی حق دی، خو وزیران او نور دولتي چارواکي باید د بې طرفه پاتې کېدو ترڅنګ خلکو ته خدمتونه هم ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د دوحې په بین الافغاني غونډه کې توقف شوی چې مېرمنو ته دي د اسلامي اصول سره سم د تعلیم کار او سیاسي ماحول برابر شي. په موکړې د عزیز الله پوپل د رپورټر
د افغان سولي د روانو خبراتورو د مثبت پایلو په هله دلته شزینه پالانی له دینی عالمانو او ټولنیزو پالانو سره په ګډه ناسه کې راټولې شوې. دغه شزینه پالانی وایي چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ مخامخ ناسته او خبرې د سولې لپاره هلي تر بل هر وخت غوښتلې کړې دي. دوی زیاته کړې چې د سولې لپاره روان فرصت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو لپاره د ډېری پاملرنې وړ دی. شزینه پال سپیا احساسې په اړه داسې وایي:
پریکړلیک چې موږ وایو هغه نرمش چې د طالبانو د خواڅه خښودل سوې د زموږ افغانانو ته هغه ډیر مؤثره تمامېږي مشته او موږ ډیر دته خوشبینه یو چې ترسو پریکړلیک ما ټول وایي ټول هغه چې دي چې زیاتره په اساسي قانون کې زموږ ځای پر ځای سوي دي. خدای دې وکړي چې هغه عملي سي.
دغه راز ځینې شزینه زده کوونکي وایي چې د شزینه تعلیم په اړه د قطر په ناسه کې د مترسو خبراتورو دوی درناوی کوي، خو تر دې مسلې وړاندې دوی د جګړې د جر پای ته رسیدو تمه لري. د پوهنتون محصله نوریا وایي چې د قطر له بین الافغاني ناس څخه د دوی لوی تمه د اوربان په اړه پریکړه وه.
پدې باندې موږ هم خوشاله یو چې موږ یعنی کوی ایجوکیشن نه یعنی په ګډه باندې ایجوکیشن ونه کو، بلکې جلا جلا خودی دې موږ نه وژنې، موږ سوله غواړو. موږ تر هغه ځایه پر رسیدلې هم نه یو چې موږ تعلیم ته ورسیږو، ځکه موږ وژل کیږو، موږ ته تعلیم تر ځایه پر نه یو رسیږو.
خو له دې سره سره په کندهار کې شزینه پالانی وایي چې د افغانانو ترمنځ په قطر کې روسي ناستي ډیر اړخونه سره نږدې کړل او د افغانستان د روان بحران په اړه یو او بل ته ګډ درک او پوهه ورکړه چې د افغانستان د سولې د جره تک لپاره باید ورسخه ګټه واخیستل شي.
شو د پلاکې زموږ خوند کمی خوند چې حالت تحلیل وي او غوته نقش ور کړی وو چې هغه په دغه پریکړه لیک کې تقریبا 1.5 ساعته دوی له تا و چې په دغه پریکړه لیک کې دوی خپل خبري وکړلې او هغه څه چې زموږ خوند ته حق په اسلام کې ورکول سوی وو هغه ان شاء الله چې هغه مشکل تر ډیره حد پورې حل سوی دی. اسلامي او شریعه خو نه چې خوند ورکول سوی وو هغه په هغه پریکړه لیک کې راغلی دی. ټول
په کندهار کې د سولې په تړاو په نننۍ ناسته کې پر دې ټکی هم ټینګار وسو چې افغانان د داسې وې سولې غوښتونکي دي چې پکې د افغانستان بنسټونو او نظام ته زیان ونه رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ سیمیز مقامات وایي چې کدی ولسوالۍ ته تازه دمه سرتيري ونه رسیږي، ممکن د ولسوالۍ د سکوت غواښ سره مخ شي. پام وکړئ د عزیز الله پوپل دی رپورټ.
سیمیز اوسیدونکو او د زابل ولایتي شورا وایي چې د شاجوی ولسوالۍ د مرکز بازار ته وسلوال طالبان نن سهار نه نوتلي او د امنیتي قواو پر هغو پوسټو خپل بیرغونه درولي چې په تیرو درو ورځو کې سکوت کړی. د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی آشنا رادیو ته ویل چې امنیتي قواوې د ولسوالۍ د مرکزی تاسیساتو د ساتلو لپاره په دفاعي حالت کې دي. د ویل چې وسلوال طالبان په لوړ شمیر کې په سیمه کې راغونډ شوي او دوی په اړه ولایتي ادارې ته د راپیژسو غواښونو په اړه په مسلسله توګه خبر ورکړي. نو موړي په دې باب داسې ویل: د زابل والی رحمت الله یارمل بیا وایي چې امنیتي ادارې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت باندې واکمنې دي او په دې برخه کې به هیڅ سنځنه رامنځته کیږي.
د تشبیه کارونه شروع شوي دي. ډیر ژر به د شاجوی څخه او د نور راډوند منطقو څخه ډیر ژر به دښمن شرمېدلی وسي. د مرکز پرته وجوسته تازه دمه سرتیر رسیدلی دي او جن ولسوالی ته به هم تر مازګره پرې وګړي انتقال سي وګړي بولاش سي ستونزي او مشکلات یو څه ستا خو ډاډ در کوم د زبر ولسونو ته ډاډ در کوم چې په خپل امنیت کې د پیسو کوونکو باور ولري هیڅ داسې ستونزه به نه رامنځته کیږي چې ستاسو د ډیر تشویش سبب وګرځي.
خو د زابل د والی د ډاډ سره سره د دې ولایت د ولایتي شورا مشر په یو مطبوعاتي ناسته کې نن د شاجوی ولسوالۍ د سکوت په اړه اندېښنه وشول. د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان آشنا رادیو ته ویل چې ک تازه دم سرتیری د شاجوی په ګډون زابل ته ونرسیږي په دې ولایت کې به لوی امنیتي خلاره منځته شي.
ولسوالۍ بازار د طالبانو په لاس کې دا او هلته خلک را باسي له کوروسه هغه خلک هغه سپینجری سره نظام سره همکار او هغه ته زور ورکړي هغه له ځان سره وړي. مرکز کلات پر کمربند باندې هم تیر شپه حمله و د کمربند څو پوسټو سکوت او زابل کنا امن سی بیا به کندهار هم له دې څخه نه امن یو د عمومي ترانزیټي لار به هم بندې د کابل ته به هم د مشکلات ورسیږي. اوس هم دا لار بند ده اوس پیلن طالبان هلته پلونه پټاو کړي دي پلچکونه پټاو کړي دي او طالبان پلان لري چې عمومي شارع د شاجوی ولسوالۍ کې بند کړي که مرکزي حکومت توجه ونه کړي او کومکي عسکر ورنه لیږي زابل ته زابل مرکز کلات او ولسوالۍ به یو له بل سره سکوت کوي.
شاجوی د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د زابل له پراخ نفوسه اقتصادي ولسوالۍ څخه بلل کیږي. د یادی ولسوالۍ په حدودو کې د کابل کندهار لوی لارې هم نن سهار د څو ساعتونو لپاره د ټرافیکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې و. خو د عیني شاهدانو په وینا چې اوس دغه لارې بیرته د ټرافیکو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده. هاخوا بیا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې پولیسو د شاجوی د بازار و پوستې له جګړې پرته خوشی کړي او دوی اوس پکشي حضور لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې د درستی نړۍ حکومتونه او بین المللي سازمانونه تیر هفته په لیبیا کې د مهاجرو د توقیف په مرکز باندې بمباري وغندله چې څه باندې 50 ملکان پکې وژل شوي او لکتر لګه 130 تنه پکې ټپیان شوي. سره له دې هم نا امیده مهاجر د سفر کولو کوشش کوي. د امریکا غک خبريالې هیډر مرډاک په دې باره کې د لیبیا نه رپورټ را لېږلې زامن محمد دته دراوروي.
دا له هغه بمباری نه وروسته چې دغه مرکز ځینې برخې تباه کړلې او په لسګونو تنه ووژل، د یو انګړ د دیوال تر شا د یو خاموشه احتجاج آواز دی چې په سلګونو مهاجر پکې توقیف دي. په دړو داسې شعارونه لیکل شوي دي چې وایي موږ مازې مرګ ته انتظار وباسو او بشریت نشته دی. دوی ازادي او له لیبیا نه د وتلو محفوظ لار غواړي. مایلونه وړاندې خو بیا هم د لیبیا د دوامدار جنگ آواز اوریدل کیږي. نورې کورنۍ توقیف شوې نه دي مګر د شنه اسمان لاندې ودی کیږي او ځای نه لري. اکثره دغه کورنۍ په سوډان کې له جنگ او عام قتل نه تښتېدلې دي. دوی بیا په لیبیا کې له جنگ نه وتښتېدلې او وروسته بیا دوی له هغو کورونو نه وویستل شولې چې په عاجله توګه ورته ورکړل شوي وو. نایما چې تقریبا وافته کېږي دلته اوسېږي وای د دې د ترابلس له کور لا تر وسه د جنگ په زون کې واقع ده. نایما خپل خبر ته دوام ورکوي او وای دغه کور په بشپړ ډول خنه ده. دغه کور نه دروازې لري او نه کړکۍ او دا د وسېدو لپاره محفوظ نه ده. ناتوانه خزه او ماشومان د خار په لمن کې د توقیف په یو مرکز کې هیله لري چې آزاد به شي. تاندې چې په نایجیریا کې له فقر نه تښتېدلې دي او د انساني قاچاق قربانیان دي او دوی مجبور دي په خپل دې عقیدې سره چې د لوېزی افریقا په جادوی لري خپل سفر ته دوام ورکوي. د اتمیاشتنی حمزه بندی مور مرسی نوای که دوی په لسګونو زره ډالر قاچاق برانو ته ورنکړي نو په دوی به لعنت وای. مرسی خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
ایوی دا او ایوی بی ریمانډ او ایوی بی یوزلس
یا به یو څوک مرشي، یا به یو څوک لیوانی وي، یا به یو څوک بیکاره وي او هیڅ نه وي. دا وای اروپا ته تګ ورځ په ورځ سختېږي، ځکه چې سمندري بندرونه بندېږي او په لویدیځه نړۍ کې د مهاجرت په خلاف احساسات ورځ له بلې نه زیاتېږي. مګر د ډیرو مهاجرو په شان مرسي وای د دې لپاره د بیرته تګ سوال نه پیدا کېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د امریکا د حکومت جګپوړي چارواکي وایي چې تهران دی د واشنگتن زغم نازمای. پام وکړئ د رپورټ تر تفصیلاتو لپاره.
تیر کال د اټومي قرارداد څخه د امریکا تر وتلو وروسته ایران وویل د 2015 کال اټومي قرارداد ته نور پابند نه دی. دا کار د دې سبب شو چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس جدي اخطار ورکړي.
ایران شود نات کنفیوز امریکن رسترینټ وذ ا لاک اف امریکن ریزولف.
ایران باید امریکا حوصله مندی داسې تعبیر نکړي چې د مشکل د حل توان لري. موږ د سمون په هیله یو. خود امریکا متحده ایالات او زموږ پوځ ته تیار دي چې په سیمه کې زموږ ګټې، کارکونکي او هیوادوال وساتي. موږ په سیمه کې د امریکا د ورانکار نفوذ خپرېدو سره مخالفت دوام ورکړو، د هغوی پر اقتصاد به فشار زیات کړو او د جمهور رئیس ترامپ مشرۍ حکومت به هیڅکله ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي.
د ملي امنیت سلاکار جان بولتن هم ایران ته ورته خبرګون درلود.
موږ به تر هغه د ایران پر رژیم فشارونو ته دوام ورکړو چې تر څو خپل اټومي پروګرام بند کړي او په نړۍ کې د ترهګرو ډلو د ملاتړ په ګډون په منځني ختیځ کې له ورانکارو فعالیتونو څخه خلاص واخلي.
د ایران د پاوز یو لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ وویل تهران نه هیڅ هیواد سره جګړه نه غواړي. او ایران د قرارداد په نورو غړو غږ کوي چې د تیلو د صادراتو په ګډون د امریکا د اقتصادي بندیزونو په وړاندې د حل یو لار پیدا کړي. اروپای ټولنې او روسیې د یورانیم د غنی کېدو په اړه د ایران په اقدام خوشحالي ښودلې. خو روسیې امریکا له اټومي قرارداد څخه په وتلو تورنه کړې ده. د ایران د اټومي فعالیت ادارې ویان د دوشنبه په ورځ وویل کېدای شي هېواد د یورانیم د غنی کولو مقدار 40% لوړ کړي که چیرې دغه موادو ته د دریم پړاو په توګه ضرورت وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصین وایي سودان د تاوتریخوالي سرغړونو میراث باید پای ته ورسوي. په موکړی د جنیو نه زموږ د خبريالي لیسا شلاین رپورت ده.
د بشري حقوقو لپاره د عمومي منشي مرستال اندریو ګل مور وای د هغه موافقه سره تشویق شوې ده چې د جمعې په ورځ د ازادۍ او بدلون لپاره د سودان د قواو او د انتقالي نظامی شورا ترمنځ وشول. د افریقایي اتحادیه او د ایتوپیا منځګړیتوب چې د سودان د ملکی مخالفینو او نظامی شورا ترمنځ د قدرت په ویشلو کې کړی ده وستای. مګر د وای آزاد تنګار او واقعي ژمنه به وکړي چې د میاشتو احتجاجونو نه وروسته کار ورکړي چې بالاخره کامیاب شلو. د اپریل په 11 نیټه جمهور رئیس عمر البشیر چې ډیره موده په سودان باندې حکومت کړی و راو پرځو. ګلمور خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
فالوینګ د ریموول اف پرزیدنت البشیر فرام افیس د های کمشنر underscored that the crisis in Sudan has its roots in human rights grievances, unfulfilled economic, social, civil and political rights, and that therefore the solution must
be علی کمشنر د جمهور رئیس البشیر له قدرت نه د لری کول او رسته په دې ټیکټنګارو کې چې په سودان کې د ستونزې ریشه په بشري حقوقو شکایتونو سرتا نرسول اقتصاد ټولنیز ملکی او سیاسي حقوق زغلیدل دي او ځکه حل باید په بشري حقوق کې ولټول شي. ګلمور اڅرګند کړل له بده مرغه د البشیر له قدرت نه استکولو په هیواد کې تاوتریخوالی یا سرغړونې پایته ونه رسول. دا وایي ملکیان د دوامدار پوځي حکومت مخالف دي چې د پراخه بشري حقوقو د سرغړونو او د احتجاج کوونکو د ځپلو سبب شوي دي. ګلمور ان بیا وایي
We encourage all parties in Sudan to continue to resolve any outstanding issues through dialogue. OHCHR welcomes that the agreement reached last week includes a commitment to conduct an independent investigation into the violence perpetrated against peaceful
منګ په سودان کې ټول خواوی تشویقو چې هر مهمه موضوع د خبرو لاره حل کړي د بشري حقوقو لپاره د عالی کمشنر دفتر یا او ایچ سی ایچ آر واي د تیر هفته موافقه ته هرکلی وای چې په دې کې هغه ژمنه شامل ده چې وای د هغه تاریخوالي په باره کې دی بی طرفانه تحقیقات وشي چې د سولیزو احتجاج کوونکو په خلاف شو دا مهمه ده چې د ټولو هغو قربانیانو سره عدالت وشي او حیثیت اعاده شي چې د دارنګ تاوتریخوالي قربان شوي دي. د سودان د عدلي د وزارت مامور اسامه حمیدا وای د پوځ انتقالي شورا ژمنه کړې ده چې د بشري حقوقو د ټولو میکانیزمونو ملاتړ کوي. د چې ترجمان خبرې ترجمه کول وای
is living through a genuine change towards transition of power as a result of an inspiring popular revolution that imposed new facts on the ground
Sudan da ilham bakhun ki ama patun pa natija ki de yo rikhtini badlun na tere ki che nawi waqiatun aw sar malgari de de le para che pa ghustan zuban de ghalaba mundali bi che pa tolo saho ke aw sar mukhamakh de pa da nawi asr ke Sudan hamkari aw de bain lali tolo nimrast ta star ke polar de حمیدا وای سودان خپل لارې بدلوي ځکه نو د دې وخت چې د دې هیواد په خلاف وارخیز لګیدلې بندیزونه باید لری کړي شي د له هیوادونو نه وغوښتل چې سودان ته د خارجي پورونه وبخښي
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د افغانستان د پروازونو پر مخ د پاکستان د هوایي حریم د بندیدو وروسته اوس افغان حکومت دوه نوي هوایي مسیرونه پرانستل. ممتاز بهیر په دې حقله رپورټ را لګره.
د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې دوه نوي هوایي مسیرونه د پروازونو پر مخ پرانستل. دغه ادارې سرپرست قاسم وفایزاده امریکا غک آشنا ته وویل چې پر دغه مسیرونو هوایي پروازونه د افغانستان او تاجکستان له خاورې تیریږي او چین او ختیځ آسیا ته رسیږي. د ښاغلي وفایزاده پر وینا د افغانستان په هوایي حریم کې د عبوري مسیرونه د سیمې د فضایي لورې د موندنې په سیستم کې هم ورزيات شوې دي.
توقع مې است چې با ګشایش مسیر
زموږ توقع دا ده چې دغه مسیرونو په پرانستلو سره د افغانستان فضا نه چې موږ د اپریل په 11مه وشل کولای چې د رادار لارې د افغانستان د فضا د کنټرول لپاره مخ په وړاندې لاړ شو چې دا یو لوی لاسته راوړنه و. اوس چې هر پرواز د افغانستان فضا ته د نکیږي د رادار لارې کنټرول او مراقبت کیږي لدې مخکې د آسیا د ختیځ او لویدیځ خواو د نخلولو لپاره افغانستان د پاکستان له فضا څخه تیرېدو ته اړتیا درلوده. خو د ملکی هوایي چلند ادارې سرپرست وویل چې په هوایي مسیرونو کې د اصلاحاتو له راوستلو وروسته اوس د پاکستان له فضا څخه له تیرېدو پرته د آسیا ختیځ او لویدیځ نخلول ممکن شوي دي. خو ښاغلي وفایزاده وویل چې د افغانستان د پروازونو پر مخ د پاکستان د هوایي حریم تړل کېدو له امله افغانستان ته په میلیونونو ډالر زیان اوښتی دی.
ما امسال به دلیل مسدود شدن فضا
سکل د پاکستان د فضا د تړل کېدو او د عبوري پروازونو د کمیدو په سبب موږ تر اوسه شاوخوا 20 میلیونه ډالر زیان لیدلای دی. خو په تیرو کلونو کې افغانستان تر 90 میلیونه ډالر او عواید درلودل.
بالای 90 میلیون ډالر عواید به دست نیورد.
د اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم د نوي هوایي مسیرونو جوړول د افغانستان د سوداګرۍ هوایي ترانزیت او عوایدو په برخه کې یو مهم اقدام ګڼي. خو ښاغلی رحیم ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي تر څو د پاکستان هوایی حریم چې پر وینای هند ته رسیدو لپاره تر ټولو لند مسیر دی د خپل پروازونو پر مخ پرانیزي. پاکستان شاوخوا څلور میاشتې مخکې خپل هوایی حریم د عبوري پروازونو په ځانګړ ډول هند ته د افغانستان د پروازونو پر مخ وتاړه. د پاکستان د هوایی حریم په بندیدو سره هغه کسان چې وصله افغانستان څخه هند ته او یا نورو هیوادونو ته سفر کوي او یا پر دغه مسیر بیرته افغانستان ته راځي لا جدي ستونزو سره مخامخ دي. اکثره مسافر د ټکټو د بیو لوړوالي او د لارې د مزل له اوږدو شکایت کوي.
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ خبرونه موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه وي او ریدلې وي. که بیا هم ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واوري. اوس د دې برخې خبرونه پیلېږي، هغه اوریدل مفادې کوي.